वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده نن د اتوار ورځ 2020 کال د اپریل د میاشتې لسمه نیټه ده د ډیوا خبری خبرونه کې درته زه سمینا احسان هرکلی وینم تازه او مهم خبرونه او په مهمو موضوعاتو تفصیلی ریپورتونه به په دې خبری خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو خو لاول خوښ شي د خبرونو سرټکو ته په پاکستان کې د وزیر اعظم عمران خان حکومت ختم شوې ده او ټاکل شوې ده سبا لبه د پاکستان د پاره د نوي وزیر اعظم ټاکنه کیږي د نوي وزیر اعظم د پاره د متحده اپوزیشن لخوا د شهباز شریف او د پاکستان تحریک انصاف لخوا د پخوانی خارجه وزیر شاه محمود قریشی نمونه تجویز شوې دي بلخوا په پاکستان کې د اقتصادي خارجه او بشري حقوقو د چارو څیړونکو وای د راتلونکي نوي حکومت د پاره به د ملک مات کوټ اقتصاد په خپل خپو ودرول د امریکا او یورپی اتحادیانو سره دواړه خيزه اړيکي خکول او د هیواد دننه د بيدرکاتنانو او د امنیت ستونزې هوارول لوی چیلنجونه وي او په مشکي یوکرين کې چارواکو په خلکو خکړې د ممکنه روسي حمله نه ځان بچ کول د پاره د دغه علاقې نه اوزي بلخوا د یوکرين صدر خبرداري کړي د روس چارهیت با تر د یوکرين پورې محدوده پاتې نشي سرټکی تاسو واوریدل موږ سره اوسې وړاندې کوست خبرونو تفصيل پاکستان کې د وزیر اعظم عمران خان حکومت د دریو کالو او وو میاشتونه لکه زیاتې ورځې وروسته ختم شوې ده او دا امکان دی چې سبا له دغه ملک ته پاره د نوي وزیر اعظم ټاکنه وشي د نوی وزیر اعظم د ټاکنې د پاره د اتوار پورس د متحده اپوزیشن لخوا د شهباز شریف او د پاکستان تحریک انصاف لخوا د پخوانی خارجه وزیر شاه محمود قریشی کاغذونه د قومي اسمبلی سیکریټریټ کې جمع کړی شوې دي د اسمبلی سیکریټریټ د شیډول تر مخه به سبا د ګول یا دوشنبه په ماسپخین 2 بجې د نوی وزیر اعظم د انتخاب د پاره په ایوان کې رای ورکول کیږي بلخوا د پاکستان تحریک انصاف یو مشر او پخوانی اطلاعات وزیر فواد چودري اعلان کړي کچري سباله د پاکستان مسلم لیگ نواز صدر شهباز شریف د وزیر اعظم د نامزدګۍ په لړ کې د هغوی تحفظات ته جواب ونه ویل شو نو پارټي به د قومي اسمبلی نه استعفا ورکړي په اسلام آباد کې د میډیا سره خبرو کې هغه ویل د عمران خان او د پارټي د مشرانو په بنګال کې غونډه کې د ټولو حالاتو جایزه اخیستل شوې هغه ویل دا لویه بې انصافي ده چې په کوم ورځ د شهباز شریف پر ضد د منی لانډرینګ په مقدمه کې فیصله راتلی شي نو هم په هغه ورځ هغه به د وزیر اعظم د پاره مقابلې ته ولاړی یاد دی وی د وفاقي تحقیقاتي ادارې اف آی اے خصوصي څنګه سباله د شهباز شریف او د هغه غازوی حمزه شهباز پر ضد د 14 بلین روپو د منی لانډرینګ په مقدمه کې په هغه فردي جرم هم لګولې شي سیرون کی وای که څه هم د پاکستان تحریک انصاف حکومت ختم شوې ده خو فکر کوي ملک ته د پیخو اقتصادي مسلو امنیتی او د بشري حقوقو ستونزې هوارول به د نوي راتلونکو حکومت د پاره ستري ننګونې یا چیلنجونه وي په هانوای په دې ورستو کې د پاکستان د هندستان امریکا او یورپی اتحادیانو سره په تعلقاتو کې راغلي تناو کمول او دغه اړیکې بیا پر ځای کول به د نوي حکومت د پاره یو چیلنجي هم دغه شان سیړونکو دا هم وای چې په پاکستان کې دننه د امنیت وزاخه کول د بشري حقوقو د سرغړونو په ګډون د بلوچستان صوبې کې د بيدرکا تنانو مسله ختمول هغه غټ چیلنجونه دي چې راتلونکو حکومت به ورسره مخامخ کیږي د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک تنظیم اچ آر سي پي په خوانی مشره او موجوده غړي زهرا یوسف ډیوتوي پدې کې لوی چیلنج باندې بدرکا تنانو مسله هوارول وی زکه چې بلوچستان نېشنل پارټي منګلډلې د تحریک انصاف د حکومت سره هم پدې وجبان دي لاري جدا کړی وی چې عمران خان د بدرکا بلوچانو د ستونزې په هوارې کې پاتې راغلی وو امریکا یو ځل بیا دا تورونه رد کړی دی چې ګنې د عمران خان د حکومت رنګولو پر شا واشنگټن منسوبه جوړ کړی و د جمعې په ورځ واشنگټن کې میډیا ته خبرو په موقع د امریکا د خارجه وزارت نائب ویاندې جلینا پورټر د عمران خان په وروستۍ وینا کې یو ځل بیا د امریکایي سازش د ذکر کولو په حق له د سوال په جواب کې وویل هغه دا واضح کول غواړي چې په دې تورونو کې هیڅ رښتیا نشته هغه زیاته کړه یقینا په حالاتو نظر ساتلې او د پاکستان د آئینی عمل او قانون د بالادستۍ احترام کوي خدا واضح کول غواړي چې په دې تورونو کې هیڅ حقیقت نشته په مشرقي یوکرين کې چارواکو په خلکو غکړې د ممکنه روسي حمله نه ځان بچ کولو د پاره د دغه علاقې نه اوزي ملخوا د یوکرين صدر خبرداري کړې د روس چارهیت با تر د یوکرين پوري محدوده پاتې نشي د یوکرين د لوهانسک سیمې گورنر یو سرکاري ټلویزیون ته ویلي خلک دې د حملو نه ځان بچ کړي ځکه چې روس په دې علاقې د حمله د پاره ځان تیاری فوزی سیړنکاران وای د روس صدر ولادیمیر پوتین د کیف ګرچاپیره او شمالي او مغربي علاقو کې د سخت مزاحمت او هلتنا د وټلو پس خپل مخ وس مشرقي یوکرين تکړه دي. د یوکرين صدر ولادیمیر زيلنسکي هم د خالی پورس خبرداري کړي د روس يرغل به یوازې تر د یوکرين د ازادي او ژوند ختمولو تر هدا پورې محدود پاتې نشي، بلکې ټول یورپ د روس په منسوبه کې شامل دي. اخوا د برتانیې وزیر اعظم بوریس جانسن هم پرون د یوکرين صدر سره په کیف کې لیدل دي. او د نېټو سیکرټري جنرال ینز استولټنبرګ هم د برتانیې دی ټلیګراف اخبار ته ویلي نېټو په خپلو سرحداتو د مستقل فوزي موجودګي منسوبه جوړي او دا وخت نېټو د یو بنیادی بدلون په لړ کار کې مصروفه ده. او هم دا تر دې دمه مهم خبرونه.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وی او ای دی واغ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
ران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دیو ده د سمیناسن نتاسو تازه خبرونه واوریدل. زه بختور شایم ورزو د مهمو رپورټونو په لور. درمن اوریدونکو څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، د مخالفه ګوندونو لخوا عمران خان د وزیر اعظم د سوکې نه لری کولو تحریک کامیابی نه پس سبب د نوی وزیر اعظم د پاره په قومي سملې کې انتخابات کیږي. د وزیر اعظم انتخاب کې د کامیابی د پاره هم د قومي سملې یو سل دوه یا غړ ضرورت وي، او د عمران خان په ضد د عدم اعتماد په وخت یو سل سلور او یا د قومي سملې غړو داغه په ضد ووټونه ورکړي وو. د وزیر اعظم د پاره د پاکستان مسلم لیگ امیدوار شاباز شریف او د تاریخ انصاف لخوا شاه محمود قریشی کاغذونه جمع کړي دي. په دې اړه نور تفصیل د ډیو رادیو خبريال اورنګزیب خان وړاندې کوي.
د عدم اعتماد تحریک په نتیجه د عمران خان حکومت خدمتو په سبا ورځ به د نوي وزیر اعظم انتخاب لپاره ووټینګ کیږي. د متحد د حزب اختلاف لخوا شهباز شریف او پاکستان تحریک انصاف لخوا په خواني خارجه وزیر شاه محمود قریشی د وزیر اعظم څوکۍ لپاره خپل کاغذونه کاندید په توګه جمع کړي دي. رپورټونو تر مخه د نوي وزیر اعظم انتخاب لپاره قومي سملې غړي به سبا ورځ د غرمې 2 بجې د خپل ووټ استعمال کوي. پاکستان کې د قانوني پرمختګونو په حق له یو غیر دولتي ادارې بلډیټ مشر احمد بلال محبوب د وزیر اعظم انتخاب طریقہ ساده سے بیانوي،
اور اگر کوئی ایک امیدوار 172 ووٹس حاصل کر لے تو وہ منتخب قرار پاتا ہے وزیر اعظم. اگر ایسا نہ ہو سکے تو پھر دوبارہ انتخاب ہوتا ہے جو ٹاپ 2 کینڈیڈیٹس ہیں ان کے درمیان.
احمد بلال محبوب وی دا ووٹنگ دا عمل خکارا عمل وی، او هر یو کاندید کچری یو سل دو اویا یا دین زیاد ووٹونا ترلاسه کری اغا با وزیر اعظم منتخب شی. کچری سوک یو سل دو اویا ووٹونا نترلاسه کوی نو بیا با دا عمل دا ووٹنگ پرز با دوباره اغا دو کاندیدانو ترمنز با کی گی چه تر طول و زیاد ووٹونا ترلاسه کری وی. تر اوسو پوری آواز شام مدکریشی و شهباز شریف دا وزیر اعظم سوکی دا پر اخپل کاغذون جمع کری دی. پخوانی وزیر اعظم عمران خان پر ضد عدم اعتماد پریکړې کامیابی لپاره هم د یو سل دو اویا سوکو ضرورت وو، خو تېره شپه د مخالفو ګوندونو یو سل سلور اویا غړو د عمران خان پر ضد د خپل رای استعمال کړی وه، او د تحریک کامیابی په نتیجه عمران خان د خپل سوکې نه لرې کړی شوی وو. وړاندې عمران خان د بې باورۍ دغه پریکړه د امریکې یو سازش ګرځولې وه، خو امریکې په واضحه دا تورونه رد کړي دي. یو تازه بیان کې د امریکې خارجه وزارت مارستل ویاندې جلینا پورټر د یو تپوس په ځواب یو ځل بیا د عمران خان دغه تورونه رد کړي دي، او ویل دي امریکا د پاکستان دستور او د قانون حکمرانۍ قدر کوي، خو د امریکې لخوا د بې باورۍ پریکړې کې د لاس لرلو تورونه مکمل غلط دي. د عمران خان د وزیر اعظم څوکې نه لرې کولو کې د پوس په کردار د بی بی سي رپورټ هم د پوس ویان ادارې ISPR مکمل توګه رد کړی دی، او دا یې دروغ ګرځولې دي. بی بی سی په دې رپورټ کې دعوه کړې وه چې د بې باورۍ پریکړې باندې ووټنګ عمل کې خنډ نه پس دوه طاقتور اتنان وزیر اعظم دفتر ته راغلي وو او دوی سره ملاقات کړی وو، خو د ملاقات په ښه ماحول کې نه و شوې. او داسې اطلاعات هم وو چې عمران خان د پوز موجوده سرلښکر د خپل څوکې نه لرې کولو اراده لرله، او د عمران خان د ممکنه ګام نه وړاندې اسلام آباد های کورټ د شپې پرانستل شوی وو او د ممکنه ګام پر ضد یو خاص هم تیار کړی شوی وو خو د دې ضرورت بیا پیښ نه شو. عمران خان پر ضد د مارچ 8 نیټې متحد اپوزیشن کمی سمدی کې د بے باورۍ پریکړه جمع کړې وه خو د آئین تر مخه په 14 ورځو کې په دې ووټنګ ونه شو. وروستو دریم اپریل ډپټي سپیکر قاسم سوری دغه تحریک رد کړو او په هغه ورځ وزیر اعظم په وینا صدر عارف الوی اسمبلی هم ماته کړه. خو سترې محکمې دریم اپریل ټول ګامونه بیا غیر آئینی وګرځول. وهنه پس 13 ورځ د شپې عدم اعتماد پریکړې باندې ووټنګ په نتیجه د عمران خان حکومت ختم شوی دی.
پاکستان کې د اقتصادي، خارجه او بشري حقوقو د چارو سیړونکو وای د راتلونکو نوي حکومت د پاره به د هیواد ماتګوټ اقتصاد په خپل خپل ودرول، د امریکا او یورپی اتحاد سره دوړخیزه اړیکې خکول او د هیواد دننه د لادرکه تنانو او د امنیت ستونزې هوارول لوی چیلنجونه وي. د پاکستان د وزیر اعظم د پاره نامزد امیدوار شهباز شریف ویلي اغه لپاره اقتصاد خکول ولستا اسانی ورکول او د هیواد دننه قامی یواله راوستل به لوی چیلنجونه وي. په دې اړه نور تفصيل د ډیور ریډیو خبريال ارشد حسین باندې کوي.
د اقتصادي چارو سیړنکار او د خزانه پخوانی وزیر حفیظ پاشا وایس اف امریکا ډیو سره خبرو کې ویلي هیواد د محل د دیوالیا کېدو په اړه روان شوه دی او د دې مخه نیول به د راتلونکو حکومت لپاره لوی ننګونه وي. دی وای دلته د سوال را پیدا کیږي چې آیا نوی حکومت به دومره توان ولري چې د اقتصاد په برخه کې مشکلي فیصله وکړي شي.
درآمدات نه کوټا لګانا پړېږي، بہت سی چیزوں پر روکنا پڑے گا، گاڑیوں کی درآمدات کچھ عرصے کے لیے ختم کرنا پڑے گا، ٹیلی فون کی امپورٹ بھی بند کرنا پڑے گا، اس طرح بہت سی چیزیں ہیں جس پہ
حقوی لمڑے بد درآمدات لپارا کوٹا مقرر کول وی، دا گاڑو او قیمتی موبائل سیٹونو پر درآمد با بندیزونه لگول وی او ور سره بد آئی ایم ایف د شرطون مطابق د لیٹر پر سر د پیٹرولو پر بیا کی 15 روپے اضافہ کول وی. هم داراز د پیخور پونتون د نړیوالو اړیکو د سانګي استاد ډاکټر خورشید وای د پاکستان د نوی حکومت لپاره به د بهرنی هیوادونو سره د هیواد خرابې اړیکې پر ځای کول یو لوی چیلنج وی. وایس اف امریکا ډیو سره خبرو کې نوموړي ویل کته مسلم لیگ نن په مشرۍ کې نوی حکومت جوړیږي نو دغه ډله د خپل زړو تعلقاتو او د باور په بنیاد کول شي چې د سعودي عرب او د چین سره د پاکستان اړیکې خېکلي. خو وای د امریکا او یورپی هیوادونو سره په دې ورستو کې تعلقاتو کې راغلي تنوع به ختمول مشکل وی.
خو امریکای د روس د دې چې د کمپټ تعلقات یورپی یونین رامت نه کاری چې هغه د دې رژیم چین سره خاص سر راشي تر سوچي زم په نظام کې څه خبرې نه وی راغلي. لکه د یورپی یونین خپل کلیر کر ډیمانډز دی، ریلیجیس اکستریمیزم دی، بلاسفمی لاز دی وغیرہ وغیرہ، او ملک کله دا خبره د قانون په شکل کې د نظام په شکل کې نه وی راغلي. هغه په आवाज وایید باندې په دې خبره باندې په پرامیسز وغیرہ باندې راغلي. دی یو مثال
سیلونکو دا هم وای په کور دننه د امنیت خراب به وزه سمول او د بشري حقوقو د سرغړونو په ګډون د بلوچستان په صوبه کې د دره کتنانو کشاله هوارول به دراتونکو نوی حکومت لپاره لوی چیلنجونه وی. د وایس اف امریکا ډیو سره خبرو کې د پاکستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیشن ایچ آر سی پی پخوانی مشر او غړی زهرا یوسف وای دراتونکو حکومت لپاره به د هیواد دننه د امنیت وضع ټینګ ساتل ستر چیلنج وی.
اسمه ایک تو بہت بڑا چیلنج ہے مسنگ پرسنز کا، کیونکہ خاص کر کے بلوچستان کی جو پارٹی ہے اختر منگل کی، انہوں نے تو اسی بنیاد پہ حکومت کو چھوڑا بھی.
هغوی په دې کې یو بل وی چیلنج با د لادره کتنانو ستونزه هوارول وی. بلوچستان نېشنل پارټي منګل ډلې د عمران خان د حکومت څخه د لادره کتنانو د کشاله په نه هوارولو لارې جدا کړې وی او د راتلونکو حکومت لپاره به بل وی چیلنج په مطبوعاتو لګیدل لا اعلان قد غنونه ختمول وی او د دې لپاره به د خبرو پرته داسې ګامونه پورته کول وی چې په پالیسیانو کې په مطبوعاتو لګیدل بندیزونه ختمول ښکار شي. د اتوار پورس قامي اسم لکه د قائدیوان د انتخاب لپاره د نامزدګۍ د کاغذونو جمع کولو پر مهال نامزد وزیر اعظم شهباز شریف مطبوعاتو سره غیر رسمي خبرو کې ویلي د هغه د راتلونکو حکومت لپاره به تر ټولو لوی چیلنج اقتصادي وضع خکول او د بهر ملکونو او په خصوصي توګه د هند سره اړیکې معمول تراوستل به لوی چیلنج وي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي، نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پته یې دا voadiwanews.com. هیر یې نه کړئ.
د وایس اف امریکا دی ودا په پاکستان کې د بے باورۍ د تحریک کامیابیدو وروسته اقتصادي او سیاسي چارو پوهان وای د سیاسي ګوندونو ګډ اتحاد راتلونکي حکومت ته ګڼ شمېر اقتصادي چیلنجونه راپیخ دي چې پکې د نړیوال مالیاتي ادارې IMF نه د پور اخیستو لوزنامه ملکی غیر ملکی زر مبادله کمې د توانایي زیاتول او پراتلونکي بجټ کې عام خلکو ته سہولتونه ورکول دي. پوهان وای دا ځل په مرکزی حکومت کې د وړو صوبو قام پرسته سیاسي ګوندونه هم شامل دي او دغه صوبو حقونه ورکول راتلونکو NFC ایوارډ او په خبر پښتونخوا کې ورګړې شوی قبایلی ضلع لپاره په NFC ایوارډ کې 3% پانګې اچول هم غټ چیلنجونه دي. اقتصادي چیلنجونو په اړه باندې تفصیل د ډیو رادیو خبريال ریاض حسین وړاندې کوي.
اقتصادی پوهان وایي په پاکستان کې د تحریک انصاف حکومت د ختمېدو وروسته د راتلونکو حکومت د فاره ګڼ شمېر اقتصادي چیلنجونه دي چې د نړیوال مالیاتي ادارې IMF نه قرضې ترلاسه کړي، په ګرانې قابو بیا مومي، تجارتي او مالیاتي خساره راکم کړي او په راتلونکو بجټ کې عام وګړي ته رعایتونه هم ورکړي. د اقتصاد ماهر طاهر امین وایي د مالیاتي ادارې IMF سره د پور اخستو پروګرام ولاړ دی او په نړیواله کچه د توانایي زیات قیمتونه هم د پاکستان په خزانه بوج پرې باسي.
انټرنیشنل مارکیټ کې آئل پرایسز ډیر زیات سیوا دي او زموږ چې کوم د امپورټډ ټوټل بل چې کوم 20% هغه انرژي دي، نور داسې فوډ آیټمز دي هغه دي نو هغه بکیږي. دا غي سره سره چې کوم دی زموږ کوم بجټ چې خساره چې کوم دا هغه الډی ډیر سیوا شوی دا او جون کې به وړاندې پته کې بجټ دي. دا ګورنمنت دا هم پته را چی کیدی چې دا د اغوی وړاندې او اخیری بجټ هم نه غوی به داسې یو بجټ پیش کړي چې روان الیکشن دا غي په بیس باندې لړاو کی.
د سیاسي ګوندونو اتحاد PDM لخوا د وزیر اعظم عمران خان په ضد د بے باوري تحریک په دې وجه وړاندې کړی شوی وو چې هم د هغوی په وینا حکومت د خلکو په ستونزو حل کولو کې ناکامه شوی او په ملکی کچا د زیاتې ګرانې له وجې د اولس په ژوند کې مشکلات پیدا شوی او څېړنې وایي په قومي اسمبلی کې به سبا له د ګل پورز د وزیر اعظم انتخاب کیږي. په خیبر پښتونخوا کې پخوانی د داخله چارو سیکرټر سید اختر علی شاه وایي دا ځل په مرکزی حکومت کې به د خیبر پښتونخوا او بلوچستان قام پرسته سیاسي ګوندونه هم شامل وي او په خیبر پښتونخوا کې د ورګړېدو په وخت مرکزی حکومت په قومي فایننس کمیشن کې د قبایلی ضلعو 3% برخه منلې وه. دوی وایي د بجلی او ګیس د خالص منافع نه علاوه په NFC وارد کې هم پیسې په وخت نه میلاویږي، نو د مرکزی او قام پرسته ګوندونو لپاره دا هم غټ چیلنجونه دي چې خپل حقونه ترلاسه کړي.
رالو اخی کے بعد عوامی نیشنل پارٹی اور دانو قوم پرست جو باتوں نے جزاد تو ہوئی ہے تو یہ حصہ دا تاغی دپارا پلوی چیلنج دائی چی اغیب دا اخبال حقوق کلتا نبا سکر ہوڑی اور مرکزی حقوق دا را لوی چیلنج بتائی چی وحاصل کم بھی اخراجات سوا بھی تو دا دی تقسیم پر بیاسک نے کی گی.
مرکزی بینک وائی دا پاکستان نا غیر ملکی سرمایہ کاری اوزی او دا مارچ پمیاش کے پدے کے اضافہ شوئے غیر ملکی مجموعی زر مبادل ذخیرات دا اپریل پمیاش کے دا درے ارب ډالر د کمی ورستو ولس ارب ډالر تراکوزه شوی او د شمیرن اداره وایي 13 د کال په سر د ګرانې رپتار د ولس 20% نه زیات دی. خو ماهرین وایي په نړیواله کچا د ګرانې اثرات په پاکستان هم پریوزي. ریاض حسین وایس اف امریکا ډیوا مردان.
ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دی وده. پاکستان کې څېړونکو وایي د ازادۍ نه راپدې خو د هیواد یو وزیر اعظم هم د خپل حکومت 15 کاله آئینی موده ځکه نه د پوره کړی چې په هیواد کې خلک اغه عمره خود مختار نه دي، سمره چې د یو مضبوط جمهوریت نظام د پاره پکار وي. دوی په دې نظر دي چې په ملک کې د هایبرید مارشل لا رژیم لامل چې کوم سیاسي مشران وزیر اعظمان جوړیږي هغه د خلکو په ځای په اسټابلیشمنت ملاتړي، خو چې کله بیا دوی د اسټابلیشمنت د اختیاراتو او وسایلو د پاره خطره جوړیږي نو د خپل څوکۍ نه لری کړل کیږي. که څه هم سیړونکو په دغه نظر دی خو د پاکستان پوز وخت په وخت په ملکی سیاست کې د لاسوهنی خبرونه ردوي. په دې اړه نور تفصیل د ډیور ریډیو خبريال عبدالرزاق وړاندې کوي.
سیلون کی وای عمران خان د پاکستان لومبه وزیر اعظم و چې د بے باوري تحریک دلاري د خپل سوکۍ څخه لری کړی شو. د دوی په وینا په 15 او 20 کلونو کې د پاکستان لومړي وزیران د بیلابیل وجوهاتو لوجي د عینمیات پوره کول څخه لوان دي یا خود غسوکۍ پرې خو دي یا لری کړی شوی دي. په دې حق لا د پیښور په هنتون د صحافت څنګه استاد او سیلون کې ډاکټر عرفان اشرف وایس اپ امریکا ډیو نیوز ته وایي چې په هیواد کې د خلکو خود مختاری نه درلودلو او د غیر مستحکم جمهوریت نظام له امله د غلوملو وزیرانو آئینی موده نه د پوره کړی.
کم سیاست مدارانو کې څوک هم فوج چړي نه د غلار حکومت پارلیمان نه د اغا بو کوټه زی مسله دا ده چې دلته کې د سیاست مدارانو ټول نه غټه مسله ده چې غي باور هم په خلکو ختم شول او څوک هم سیاست مدارانو کې راضي نو د غي ډایرکټ تعلق وو پاکستان ملټری سره دی غي تعلق وو عام اولس سره خلکو سره نه ولې سه اولس او د خلکو اختیار په د ملک نشتا د اولس او د خلکو عدالته کې حکومت خود مختاری دا اغا د هایبرید مارشل لا ریجیم د لاندې دا ډبل ډیلینګ یا د ډبل گیم پالیټکس سکم کیږي په دغه ختم شوی دا. نو زه ما په خپل خیال کې مخکې هم څه سوکر سي اغې تبو دا ستونزه او دا چیلنج مخامخ وي چې اغې په پیله فوج سره خپل معاملات کوي اغه نه پس به اغې حکومت کوي.
که څه هم سیلون کې دغه نظر لري خو د پاکستان پوز وار پوار ویلي چې دغه اداره د ملکی سیاست سره ستالوق نه لري او نه پکې لاس وخنه کوي. د مطبوعاتي راپورونو تر مخه د پاکستان لومبه وزیر اعظم لیاقت علی خان په کال 1955 کې قتل کړی شو. د هغه وروسته وو لومړی وزیرانو د خپل سوکو څخه استعفا ورکړي. 15 برطرف کړی شوی او سلور لومړی وزیرانو د پوزي بغاوت لوجي د خپل سوکو څخه لری کړی شوی دی. په پیښور په هندون کې د سیاسياتو د سانګي مشر پروفیسور عبدالروف وایسا په امریکا دی ونیو استوای چې بار بار د غیر قائدی او ضابطي مطابق د حکومتونو بدلیدو سره د ملک او قوم پرمختګ او په خلکو کې سیاسي شعور ډیر متاثر شوی دی.
ترقی د پاره سیاسي استحکام پکار دی بل دادا چې قومي اتحاد او یکجهتی پکار ده. نو د دې غیر جمهوریت طریقو باندې چې کله دا حکومتونه بدليږي نو په موږ په کې قومي سطح باندې او ملکی سطح باندې یکجهتی کبیږي او دا غي په نتیجه کې زمونږه معاشي زمونږه معاشي زمونږه تعلیمی زمونږه اقتصادي هر اړخ چې دی هغه پرمختګ نه کوي او کله پرمختګ وکړي نو بیا واپس ودریږي.
د راپورونو تر مخه نواز شریف او یوسف رضا ګیلانی هغه لومړی وزیران و چې د پاکستان سپریم کورټ لخوا سزا کې دروستو نه اهل ګرځولې شوی وو. راپورونه ښایي چې شوکت عزیز، راجا پرویز اشرف او شاهد خاقان عباسی هغه لومړی وزیران و چې هغه د قومي اسمبلی 15 کاله موده پوره کړی و. خودوی د خپل مشرانو د نه اهل کېدو او استعفا ورکول وروسته د باقی پاتې مودې پوره کول لپاره د وزیر اعظم څوکۍ سنبال کړی و. عبدالرزاق وایس اپ امریکا ڈی ون نیوز پیښور.
دا د وی او ای ڈی وخ پرونه ده.
که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای ڈی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
دا ویب پاڼې پته ده
voadiwanews.com.
ټوئیټر @voadiw.
هیر یې نه کړئ.
ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دیو ده. څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل د پاکستان وزیر اعظم عمران خان تیر ورځ د بے باورۍ په تحریک کې د خپل څوکۍ نه لری کړی شوی دی او سبا له به د نوي وزیر اعظم د پاره بیا انتخابات کیږي. د پاکستان سیاسي کړکیچ د نړۍ د پاره څه معنی لري؟ د ډیورډیو همکار مختار خلیل په دې موضوع نړیوالو اخبارونو ته یو کتنه کړې ده. ستاسو په امر سره ګرځو.
د برتانیې ګارډین اخبار پاکستان کې پروان سیاسي اړیګړي د رائټر خبر رسانی اداري او تفصيلي تجزياتي ريپورت خور کړي دي. د ريپورت سرخط ته پاکستان کې سیاسي الغوت الغوبه په دنیا س اثر پرې باسي. ګارډین لیکي چې پاکستان کې د عمران خان نپس د نوي حکومت د ګل پورز د شباز شریف په مشرۍ کې د جوړېدو قوي امکان دي. اخبار لیکي چې عمران خان په کال 2013 کې په اقتدار کې دراتلو نپس د امریکای په مخالفت کې بیانونو لا زور ورکړي وو او هغه په سوسو موقو چین او روس ته د ورنږدې کېدو خواهش خکاره کړی وو. د پاکستان طاقتور فوج د ډیری مودې نه د پاکستان خارجه او دفاعي پالیسۍ په خپل اختیار کې ساتلې دي. خو د عمران خان ترخو عوامي تقریرونو ډیرو اهمو ملکونو سره د پاکستان په تعلقاتو ډیر بد اثر غورځولې دي. په دې لړ کې ګارډین د ټولو نړیوالو د افغانستان ذکر کړی دی او لیکي چې د تیرو څو کلونو راسي د پاکستان د فوجي خفیه ادارې ISI او د افغان طالبانو ترمنځ د اړیکو سډیر خوند نه دی پاتې. اوس هر کله چې طالبان په واک اختیار کې راغلي لیدي او پیسوټ کو د نشټوالي له سبب ورته د انساني خواخوږی او نور اقتصادي مسلې راپورته شوې دي. په دې سخت وخت کې قطر اکی او داسې ملک دی چې طالبانو لا ځان را رسي او یقینا چې د پاکستان ځای نیولې دی. د طالبانو او د پاکستان د فوج په دی هم رانه راغلی ده چې د پاکستان فوج افغانستان کې د پاکستان د مخالفو جنگیالو خلاف طالبانو ته د کارروایی کولو د پاره بار بار ویناګانی کوي. خو طالبانو د پاکستان د فوج په دې خبره ځانونه کانه کړی دي. همدغه وجه ده چې دغه جنگیالو پاکستان کې بیا لوی شر فساد خور کړی وي. عمران خان د بشری حقوقو په معاملې کې هم په افغان طالبانو هغه عمره بد نه وي څومره پچې د خارجي ملکونو مشران وي. رائټر ګارډین کې چاپ شوی خپل مضمون کې د چین ذکر هم کړی دی. لیکي چې عمران خان سو سوزله پاکستان کې او په ګرد د دنیا کې د چین کردار مثبت بللې دی او صفت یې کړی دی. د هندستان د ذکر کولو په موقع ګارډین لیکي چې هندستان او پاکستان دواړه ایټمی وسلې لرونکي ملکونه دي او په کال 1990 ختم کې د دواړو ملکونو د آزادېدو نه راپدې خو د کشمیر په سر د دوی ترمنځ درې جنگونه شوې دي. ولې د کال 2021 نه کشمیر کې د دواړو ملکونو ترمنځ د یوې ډزبندې تر مخې ډېره قلاري ده. خو د دواړو ملکونو ترمنځ د ډیرو کلونو راسي بازابطه سفارتي خبرې اترې نه دي شوې ځکه چې عمران خان هندستان کې په مسلمانانو د کیدونکو ظلمونو په سر د هندستان په وزیر اعظم نریندرا مودي ډیر سخت ټکونه کوي. د هندستان یو نامتو سیاسي تجزیه‌نگار کرن تاپر وایي چې ډیر امکان شته چې د پاکستان فوج د شاباز شریف په حکومت زور روړي چې په کشمیر کې ډزبندي کامیاب کړي. د پاکستان د فوج سر لخکر جنرال قمر جاوید باجوا هم اوس ویلي دي که هندستان راضی کیږي نو پاکستان ورسره د کشمیر د لانجی غسول ته تیار دی. رائټر په ګارډین اخبار کې د پاکستان په سیاسي حالاتو د چاپ شوی خپل ریپورت په اخر کې د امریکای او د پاکستان د حالاتو ذکر هم کړی دی او لیکي چې امریکا کې د سویلي ایشیا په معاملو پوه دانشوران وایي چې صدر بایدن د اوکراین د جنگ د لاسه د پاکستان معاملې ته پام راګرځول ته لوزګار نه دی. البته که پاکستان کې عوامي ناقلاري ډیره زیاته خوريږي او هندستان سره معاملې خرابېږي نو بیا کېدای شي چې صدر بایدن پاکستان ته خپل پام راوګرځي. د ځینو تجزیه‌نگارانو وینا ده چې د پاکستان دفاعي او خارجي پالیسۍ اسې هم د ډیر وخت نه د پاکستان د فوج په اختیار کې دي او تر څو چې دا پالیسۍ فوج سره وي نو پاکستان کې د حکومت بدلیدل د غربي ملکونو لپاره او د امریکای لپاره څه د خاص فکرمنده خبره نه ده. د امریکای د پخوانی صدر ترامپ په حکومت کې د سویلي ایشیا لپاره د قومي سلامتیا د کونسل سترا ډایریکټره لیزا کرټس وای چې امریکای سره د پاکستان د ایټمی وسلو او هندستان او افغانستان سره د پاکستان د رویې زیات فکر وي ځکه چې دا ټول هر څه د پاکستان د فوج په لاس کې دي. دې معاملونو علاوه که پاکستان کې هر څومره اړې ګړې جوړ وي امریکا په خپل سر نه خوګي. لیزا کرټس دا هم ویلي دي چې د عمران خان د ماسکو دورې امریکای سره د پاکستان تعلقاتو ته ډېر ضرر رسولې دی. خو د پاکستان نوې حکومت به امید دی چې امریکای سره تعلقات سم کړي. عمران خان په امریکا تور لګی چې د پاکستان په موجوده سیاسي اړیګړی کې په قول د عمران خان د امریکای لاس ته ځکه چې امریکا عمران خان د مخینه اخوا کول غواړي. خو امریکای دا ټول تورونه رد کړی دي.
قدرمن اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دیوا ده. په خیبر پختونخوا کې د ورګړو شو زلو ولسوای د تاریخ انصاف د حکومت د ختمېدو اغیزه به په ورګړو شو زلو باندې هم پریوزي. د د دغه زلو ځین خلک وای د تاریخ انصاف حکومت په ملک کې د ګرانۍ راتلو سره ختم شوه دی. خو دغه سیمو نور خلک په دې نظر دي چې د تاریخ انصاف د حکومت ته ختمېدو او په پاکستان کې د نوي حکومت راتلو سره به په پښتونخوا کې د قبایلی سیمو د ورګړولو منسوبې د نقصان سره مخ شي. د ډیورډیو خبريال ابراهيم شنواري په دې موضوع د قبایلی زلو د ولس خبرګون راټول کړی. تاسو په مرتره ګرځو
په اسلام آباد کې چې د پاکستان تحریک انصاف مرکزی حکومت پر ضد د بے باورۍ کوم تحریک پیګا د نیم شپې کامیاب شو، د هغه په متعلق چې قبایل ولس څه سوچ او فکر لري راځي چې موږ دغه ته وښو.
خان شنواری دے ما تعلق تحصیل لنڈی کوتل سر دے چکومہ دا فیصلہ ہو شوا او کم خلق اس پہ ہنگوان مسلط شو دا دا قبائلو چکوم آئندہ دے مستقبل دے دا ما تب کے دیر خنخ کاری ذکر چکمونگو گورو دا کم خلق مسلط شو پدخ کے داس خلق ہمشتا چاگا دا فاتا مرجر خلاف سی دا فاتا ترکے خلاف سی او دا خلق بیار آغلانو دا ہر سب واپس چی ذکر چی دوی دا قبائلو خلقو تا ارادے خیر ندی دوی دا نگوڑی چی قبائل ترکیو کا مخ پا اڑان دے لڑ شی.
زمانم عمران شینواری دے لوارڈ گیم لنڈی کو تلیما کمو پوجو کہ خپل مشرانو خبر یوری دلی اها هم دے تہری کی ادی اعتماد ماندی چی دی اغا پ کامیاب بای دو ماند پشال دی اغا اس پوری می دی چی شرو لگا ارزانی خوب اور سراشی ما څنګه مخ کی تاسو خبر او کړه چی کبایلو زیاتر کبایلو دا شای چی او دا گرانے پوری تړلا او یقینن چی گرانی ډیر زیاته وا د خلکو د وسنه بار خبر زکه چی کبایل چی دی پسمانده خلک دی غربت ډیر زیات شوی روزگار نشتا نو دی دا یو سوچ او فکر یو چې عمران خان درې شو په ملک به حالات لګ خشی او دا منګای چی دا به پور سره کم شي.
کلمہ چا فریدی دے او ز تحصیل باڑے سره تعلق لرم
نو په قبایلی علاقو باندې د دې ډیر لوی اثر زکه پروزی چې موجوده حکومت کړي پالیسی روانې کړي وي پی ٹی آئی حکومت نو ظاهر خبره ده چې هغه پالیسی اوس پنیما کې پاتې شي نو په قبایلی علاقو دا غیر ډیر یو لوی اثر را روان دی زکه چې دا کوم نوی حکومت راشي نوی وزیر اعظم راشي دا خو به یو جوائنٹ حکومت وي نو بیا خو به خامخا هغه پالیسیانی چې کومه پی ٹی آئی حکومت وزا کړي وي نو په هغه باندې به ضرور اثر پروزی نو په قبایلی علاقو کې مخکنه ډیر بد حال دی نو دلته مخکې نه یو سیټ اپ چې ډیر زیات کمزور دی نو دې سره خو به نورم هم په قبایلی علاقو کې په دې ډیر لوی اثر پریوزي.
زبانم قاضی فضل الله دی او زه د قبایلی ضلع خیبر نه د صحافی په توګه کار کوم. کوم بدلون چې په اسلام آباد کې راغی نو د اسلام آباد بدلون خو په ټول ملک باندې سنات څه اثرات وی خو له بده مرغه په قبایلی اضلاع چې کوم دی هغه سیمه ده چې دلته د اسلام آباد بدلون اثرات ډېر کم را رسیږي. څلور کاله د عمران خان د حکومت وشو خو هغه چې کوم قبایلو توقع لرله هغه سی ونه شوله او بل دا چې کومه ترقی یا توجه د وفاقي حکومت په ذوالفقار علي بټو په دور کې قبایلو ته شوې وه هغه نه بعد چې کوم دی هغه مناسب توجه قبایلو ته یو حکومت هم نه ده کړې. نو ګورو به چې آینده حکومتونه به څه لایح عمل لري قبایلو باره کې.
ابراهيم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، خیبر. قدرمن اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیوا خبری خپرونې ته وګورئ. ورزو یو بل مهم رپورت په لور. پوځي څېړونکي وایي د اوکراینی ځواکونو د خوا د کیف په شمال او مغربي سیمو کې د سخت مزاحمت وروسته د روس صدر ولادیمیر پوتین د مشرقي سیمې د نیولو هدایت ورکړی دی. د برتانیې د دفاع وزارت ویلي دی چې د کرایمیا او دونباس سیمې ترمنځ د ځمکنۍ لارې قائمولو لپاره د اوکراین په جنوبي او مشرقي سیمو کې د روسي ځواکونو بمباري سی واقع دلی شي. د بوچانا د وایس اف امریکا د خبريالي هیدر مردوک رپورت د ډیوا همکار ارباب محمود علي وړاندې کوي.
د اوکران ولسمشر ولادومایر زیلنسکی د خالی په شپه خپل وینا کې خبرداري کړې چې د روس د يرغل اراده تر اوکران پورې محدود نه دي، یوازې دا نه چې د دوی ازادي او ژوند تبا کول غواړي. ولسمشر خبرداري وکړه چې د روس هدف ټوله اروپا ده. د امریکني ټلویزیون سی بي اس 60 منټ د خبرونې د لپاره په خپل مرکه کې زیلنسکی وویل چې دوی د خپل ژوند د حق دفاع کوي او د نوو خبر چې دا به دومره ګران وي. د خبرونه به نن د اتوار په ورځ په امریکا کې خبريږي. زیلنسکی په مرکه کې وویل چې اوکراینی ځواکونو د روس پایلټان نیولې دي او دغه پایلټانو سره د ولسی ځایونو په نښه کولو نقشې موجود دي. د کایپ سره نږدې بوچا ښار کې تباہی په خپل سترګو د لیدلو وروسته د خالی پرز د اروپایي کمیشن مشر اورسلا وان دیر لاین په روس د جنگي جرمونو تورونه لګولې دي. د روس د ځواکونو د وتلو وروسته په بوچا ښار کې ډېر داسې ځایونه موندل شوي دي چېرته چې ډېر وژل شوي کسان په یو ځای ښخ کړل شوي وو. وان دیر لاین ویلې دي که دې ته جنگي جرم نه شي ویلې نو بیا جنگي جرم څه ته ویل کېږي، خو زیاته کړې ده چې دا خپله یوه ډاکټر ده او قانوني ماهرانو دپاره به ډېر په احتیاط سره پلټنې کول وي. روسی چارواکو د بوچا وژنه یو وحشیانه دوکه بللې ده. په بوچا ښار کې د وایس آف امریکا خبریال هیدر مرډوک په چمندونو او د کورونو شاته په انګړ کې د نوو د ډیرو کسانو په یوځای د قبرونو او په لارو کوڅو کې د وینې ویډیوګانې جوړې کړې دي. ګاونډیانو دې ته ویل دي چې روسي ځواکونو د ښار نه د تېښتې په وخت خلک وژلې دي. روسي ځواکونه یو اونۍ وړاندې د ښار نه وتلې دي او علاقې ته د خبریالانو د ورتګ وروسته اوس د دې مړو خبرونه رامخته کیږي. د روس د یرغل په وجه د لس میلیونو نه زیاتو خلکو د اوکراین نه کډې کړي دي او ډېر خلک وژل شوي دي. د خالی پورز ای پی خبري اژانس سره په امریکا کې زلنسکي په مایوسۍ سره وویل چې د یورپ نه ورسره د وسلو او نورو آلاتو په لړ کې د ضرورت مطابق مرستې نه دي شوې. د برتانیې وزیر اعظم بوریس جانسن د خالی پورز کایف کې د زلنسکي سره لیدلې دي. د جمعې پورز د کراماتورس ریلوي سټیشن باندې د بری درستو برتانیې د اوکراین دپاره د جاسونو او د ټینکونو د وشتلو دپاره د میزایلونو او د یو سل دیرش میلیونه ډالرو د جدید آلاتو په ګډون د نورو پوځي او مالی مرستو اعلان کړی. جانسن پر ریلوی سټیشن برید غیر ذمہ بللې او ویلې دي چې په عامو خلکو ناتر سره بمباري جنگي جرم دی. د ښار میر ویلې دي چې د ماشومانو او د مشرانو په ګډون تر 300 پورې کسان د برید په وخت په سټیشن کې موجود وو. دا خلک د سیمې نه د کډو کولو لپاره ورجمع شوي وو. د جانسن د سفر وړاندې د آسټریا چانسلر کارل نیامر د خالی پورز د زلنسکي سره نیغ په نیغه لیدلی وو او د اروپایي اتحاد د خوا په روس د نوو بندیزونو لوځې کړی وو. ارباب محمود علي، وایس اف امریکا، ډیوا، واشنگتن.
اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیوا ده. د صحت نړیوالې ادارې WHO په پاکستان تر دریو میاشتو پورې سفری بندیزونه نور غځولې دي. د WHO د صحت کمیټې ویلې دي په افریقایي هیواد ملاوي کې چې په یو درې کلن ماشوم کې د پولیو د وایرس کمی نمونې موندل شوې دي. په کال 2019 کې دغه نمونې په پاکستان کې هم موندل شوې وي. په دې اړه تفصیل د ډیوا ریډیو خبریال شاین شاه افریدی وړاندې کوي.
د نړیوال صحت ادارې WHO په پاکستان سفری بندیزونه تر نورو درې میاشتو پورې غځولې دي. په فروری میاشت کې د افریقي هیواد مالاوي کې د پولیو وایرس اول ډول مثبت پیښې راتلو وروسته دغه پریکړه شوې ده. د صحت ماهرین وایي په دغه یاد هیواد کې پولیو وایرس نمونې د پاکستان او افغانستان بلاک سره تعلق لري. د نړیوال صحت ادارې رپورټ تر مخه د کال 2018 وروسته دا ډومبې ځل دی چې په افریقي هیواد مالاوي کې د پولیو وایرس تازه کیس رپورټ شوی دی او په نړیوال کچ د پولیو وایرس خورېدو ویرې په خاطر یې دغه تازه سفری بندیزونه لګولې دي. رپورټ کې ویل شوی دی چې افریقاني هیواد مالاوي کې درې کلن ماشوم د پولیو وایرس ښکار شوی د کوم وایرس نمونې چې په کال 2019 کې په پاکستان کې موندل شوی وي. د WHO صحت کمیټې ویلي چې په مالاوي او سلور ګاونډي هیوادونو کې یو ځانګړې منصوبه مندي جوړیږي کوم چې په یاد هیواد کې د پولیو وایرس اړومبې ډول معلوموي چې دا کله او څنګه امپورټ شوی دی. بلخوا نړیوالې صحت ادارې دا هم ویلي چې پاکستان او په خصوصي توګه د خیبر پختونخوا په جنوبي ضلعو کې مسلسل د پول وارس مثبت ماحولیاتي نمونې په لویه کچه ملک کې د ننه افغانستان څخه د خلکو تګ راتګ، افغانستان کې بدل شوي حالاتو له کبله په زیاته شمیره د ماشومانو نه ویکسین کېدل او بیا ځینې سیمو کې د پولیو ضد ساسکو څخه انکار هغه علتونه دي چې خیبر پختونخوا په جنوبي ضلعو او جنوبي مشرقي افغانستان ځینې سیمو په چاپیریال کې پول وارس خورېږي. د خیبر پختونخوا د پولیسو د مخنیوي ادارې ډیپټی کوارډینیټر زمین خان مومند ویوې ډیوه ته په دې اکله ویلي په دسمبر او جنوري میاشت کې د صوبې جنوبي ضلعو ټانک او بنو څخه د پول وارث ماحولیاتي نمونې رپورټ شوې دي. د ترڅنګ په لویه کچه خلکو تګ راتګ یو بل لویه ستونزه ده. وایي په داسې حال چې چیلنج سیوا شوې دي، موږ د دسمبر راسې درې خصوصي پول ضد کمپاینونه چلولې دي.
زمونږ سره په سدرن ریجن کې په ټانک او په بنو کې انوایرمنټل سامپل چې دینو هغه پازیټیو راغلی. چې کوم شپږ ډسټرکټ وي دوه ډیویژنو، نو هغوی کې د او بی آر زیرو، او بی آر ون او او بی آر ټو چې دی، نو هغه پکې او شو پکې. او چې کوم نور 84 چې کوم د افغان ریفیوجیز او یا داسې چې کوم بارډرنګ یو سیزو، په هغې کې 85 چې دی یو سیزو دا کمپین پکې شوی دی. نو دغه ویکسینیشن چې وشو، نو د دوی چې کوم هغه سرکولیشن دی که ان کیس وایرس وي، نو هغه به نور علاقو ته ترانسپورټ کول چې دی یا کمیونیکیټ کول، دا پکې بیسیکلی دا غي مخنیوي کوي پکې. نو دې غرض د پاره دا کمپین شوې ده پکې.
لدې وړاندې نړیوالې صحت ادارې په کال 2014 کې د پول وارث پر لپسې مثبت پیښو راتلو وروسته په پاکستان سفری بندیزونه لګولې وو. خو بلخوا د ډبلیو ایچ او کمیټې دا هم ویلي چې په وروستیو کې پاکستان او افغانستان کې د پول وارث لومبي ډول کیسونو شمېره تر ډېره حده پورې راښکته شوې ده. پاکستان کې د جنوري 2021 راسې د پولو کومه نوې قضیه نه ده راغلې، او یوازې په 2020 کې په افغانستان کې سلور او په 2022 کې یو پیښه رپورت شوې ده. شاهین افریدی، یو ای ډیوا، پیښور.
ګرمن اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا ډیوا ده. په باجوړ کې د وجل شوی ریټایرډ صوبدار د وجلو ذمہواری داعش ډلې په غاړه اخیستې ده. پولیسو وایس اف امریکا ډیوا ته د دغې پیښې تایید کړی. څېړونکي وایي د داعش بریدونه په هیواد کې زیاتېدل د اندېښنې وړ خبره ده. په دې اړه نور تفصیل د ډیوا رادیو خبریال ارشد مومن په خپل رپورټ کې وړاندې کوي.
د باجوړ پولیسو ډیوا ته وویل د جمعې په ورځ د مامونډو لغړې علاقه کې یو پخوانی صوبهدار کور ته روان و چې نامعلومو وسلوالو پرې ډزې وکړې او ژوند یې د لاسه ورکو. د دغه پیښې پلا داعش خراسان ډلې په غاړه اخیستې ده. د سیلونکو لخوا را جمع کړل شوی شمېرو تر مخه روان کال داعش په پنجاب، بلوچستان او سند صوبه کې د لسو بریدونو ذمواري په غاړه اخیستې. په پنجاب کې د دوو، په بلوچستان کې د یو، او خیبر پختونخوا کې د وو بریدونو ذمواري په غاړه اخیستې، چې 15 په پېښور او 2 بریدونه په باجوړ کې کړې دي. سولونکو خبریال مشتاق یوسفزی دی وته ویلی پاکستانی حکومت تر ډیر وخت دا ویل چې داعش په پاکستان کې شتون نه لري، خو حکومتي چارواکي وایي چې داعش د تحریک طالبان پاکستان نه هم لوی خطر ده.
دوی اهداف موازی دي، دوی چې کوم خلک لږي نو هغه خپل اهداف نه خبر وي او هغه تربیت کوي.
د تیر مارچ میاشتې په شروع کې داعش په پېښور کې یو امام برګه کې د برید ذمواري هم منلې وه. په دغه برید کې تر شپېتو پورې تنان وجل شوي. پولیسو ویلي وو دغه برید کې ککل تنان یې د پېښې څو ورځې پس پولیس مقابله کې وجلي. دغه نه وړاندې په باجوړ، کوهاټ، پېښور، وزیرستان، کورما، سیبی، پېندی او نور یو شمېر سیمو کې داعش ډلې د هدفي وژنو او د بمي چاودنو ذمواري په غاړه اخیستې دي. د شمالي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړي محسن دول د بې باورۍ تحریک کامیابېدو وروستو اسمبلی کې خپله وینا ته تېره شپه ویلي د ټولو زیاته لویه مسله چې دوی ورته مخامخ دي هغه ترهګري ده. هر ورځ هدفي وژنې کیږي. د هغې د ودرولو دپاره به واضحه پالیسي خپلول وي، او واضحه پالیسي به دای چې حکومت او ریاست د کوم وسلوال تنظیم دپاره برداشت ونه ساتي. د سنټر فار سټریټیجیک ریسرچ انټرنیشنل سټډیز سیړنیزې ادارې تر مخه د داعش خراسان ډلې په نوم وسلواله ډله کال 2014 کې د پاکستانی وګړي حافظ سید خان په مشرۍ کې جوړه شوې وه، او د داعش مرکزی مشر البغدادي سره یې د بیعت اعلان کړی و. حافظ سید خان د تحریک طالبان پاکستان غړی و او سره د نورو ملګرو یې داعش کې د ګډون اعلان کړی و. اداره لیکي د پاکستان پولو ته نږدې د افغانستان ننګرهار ولایت کې داعش خراسان د کال 2010 نه فعالیتونه کول چې پکې د تحریک طالبان پاکستان او لشکر اسلام غړي هم شامل و. حافظ سید بیا په کال 2014 کې په افغانستان کې د امریکا په یو پیځه برید کې ووجل شو. ارشد مومن، وایس آف امریکا، دیوا، پېښور.
خبرمن اوریدونکو، دا د وایس آف امریکا دیوا ده. وخت په وخت د ډیوا رادیو همکار د پښتو ژبې د لیکوالانو او هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. راځئ چې واورو نن د ډیوا رادیو همکار سردار علي ټکر د کم شاعر یا لیکوال ژوند او فن ته کتنه کړې ده.
خو ګوریدونکو، نن به د سره د یوې خزینه شاعر په حواله نظر شریکو. د دې شاعر نوم د سلیمه دورانی. ډاکټر شاه جهان په خپل کتاب په پښتو ادب کې د میرمنو برخه کې د سلیمه دورانی په حواله داسې لیکي، وی چې سلیمه دورانی د کوټې په ښار کې د مئی د میاشتې په 19 ورس په کال 1958 کې زیږیدلې ده. د پلار نوم یې روزی محمد خان دی. دا یوه تعلیم یافته پښتنه لیکواله ده چې د ایم اے سوشیالوجي ډیګري په کال 1950 کې ترلاسه کړې ده، او د پښتو فاضل امتحان د بلوچستان یونیورسټي نه په اعزازي نمبرو پاس کړی دی، او په ټوله یونیورسټي کې اول پوزیشن اخیستی دی. ریډیو پاکستان کوټه کې د جون د میاشتې په 20 تاریخ کال 1960 کې د پروډوسر په حیثیت ملازمت شروع کړې دي. د دې پښتني لیکوالې د پښتو ژبې سره د زړه د کومینا مینا او شوق دی، ځکه خو د پښتو فاضل په امتحان کې په ټولو یونیورسټي کې اول پوزیشن اخیسته دی. په مجله اولس کوټه کې د دوی بشمیر مضامین چاپ شوي دي، بلکې دا د اولس کوټه په باقاعده لیکوالو کې شمارل شي. ټول مضامین معیاري دي او زیاتر په سماجی او اصلاحي موضوعات لیکل کړي دي. د ریډیو پاکستان کوټه د پاره مختلف پروګرامونه هم لیکلي دي. د گورنمنٹ گرلز کالج کوټه د مجلې زرغون سره هم قلمی ملګرتیا ساتلې ده. دوی نظم او نثر دواړه لیکي، دواړه په ټول پوره دي، او د دواړو په لیکي پوره عبور حاصل دي. نو راځئ چې د کلام د نمونه د سره شریک کړو. کلمړی په غمزو ز او قزای بهانه کړه، کړم مړی په غمزو ز او قزای بهانه کړه، چین قتل پلور زمان حیای بهانه کړه، او په هیل د دیدن د خپل سنم مسجد تلاړه، په هیل د دیدن د خپل سنم مسجد تلاړه، لاسونه په مخ کې خپل او دعای بهانه کړه. زاهد پورتاب نو د دیدن د ګل روخان، زاهد پورې تاب نو د دیدن د ګل روخان، نو لاړ ګوش نشین شو تقوای بهانه کړه. ټول عمر کړو ولې سلیمې په بلتانه د، ټول عمر کړو ولې سلیمې په بلتانه د، او نن لاسې لاس کې راکړو او وفای بهانه کړه. خو ګوریدونکو، پر راتلونکو پروګرام کې به د یو بل نوی شعر سره ستاسو په خدمت کې زریږو. اوس ما سردار علي ټکر له اجازه ترکه په لوی لم سپارو او خجون درته غواړو.
ګران اوریدونکو، دا د وایس آف امریکا دیوا ده. د وایس آف امریکا دیوا خبری خپرونه د واشنگتن ډی سی ناوړی. په خبری خپرونه کې وخت شوه د اداري، دا اداریه د امریکا د حکومت نظر سرګندوي او ستاسو د فارز منګ همکار مختار خلیل تیار کړی ده. راځي چې په غړې واورو.
که په اوکراین کې په خپل خوخه د جنگ د شروع کولو نه د ولادیمیر پوتین یو خواهش دا و چې نیټو او غربي اتحادیان مخپلو کې به اتفاق کی، نو د صدر بایدن د یورپ تازه دورې به د یقینا چې مایوسه کړی وي. صدر بایدن په برسلز کې د نیټو خپلو اتحادیانو سره د ملاقات کولو نه پس خپل یو بیان کې ویلي دي چې نیټو دین وړاندې دومره متحد اتحاد نو لکه څومره چې نن سبا دی. د ملاقات نه پس په نیټو اتحاد کې د شاملو ملکونو مشرانو خپل یو شریک بیان کې یو ځل بیا اوکراین باندې د روس د زورګیری سخت غندنه کړې ده او دا د عالمی امن او د نړیوال نظام دپاره یو لویه خطره بللې ده. دغو مشرانو په روس باندې غږ کړی دی چې په ډزبندۍ عمل وکړي او اوکراین سره مطلبي خبرو ته کینی. دې مشرانو د اوکراین د علاقایي سالمتیا او سلامتیا یو ځل بیا مرسته کړې ده. د نیټو مشرانو په روس باندې په شریکه د فشار جاري ساتلو د خپل لوز یو ځل بیا پخلی کړی دی او اعلان یې کړی دی چې دوی به د واشنگټن د لوزنامې د 5 نمبر شق ټینګه مرسته کوي. دې مشرانو دا خبره هم په ګوته کړې ده چې روس د نیټو د ملکونو په شرقي سیمه کې سلویغ زره فوج اچولی دی او په بلغاریا، هنګری، رومانیا او سلواکیا کې شرقي محاذ ته د تازه کومک رسولو دپاره اضافي ګڼقامیزه جنګیالی ډلې اچولی دي. دوی په خپل تحریري بیان کې ویلي دي چې مونږه په ټوله سیمه کې د خپلو ټولو اتحادیانو د دفاع او د سلامتیا یقیني کولو ټول اقدامات او فیصلې کوو. د اتحاد او اتفاق علامې د صدر بایدن د G7 ګوند او د یورپی کونسل مشرانو سره د ملاقات نه هم ښکاره شوې دي. G7 ګوند په روس باندې د خپل سختو بندیزونو په مکمله توګه په نافذ کولو سره شوې ده. د G7 ګوند مشرانو خپل یو شریک بیان کې خپل دا لوز تازه کړی دی چې که اجت پیخیږي نو اضافي اقدامات به کوي او خپل موجوده اتحاد به جاری ساتي. دوی اوکراین او گاونډي ملکونو ته د انساني خواخوږۍ د امداد په توندولو هم خپلو کې سلا یو کړی ده. د یورپی یونین مشرانو سره د خبرو اترو نه پس صدر بایدن او د یورپی کمیشن صدر اورسولا وان ډر لیډن د روس په توانایي د خپلې تکیې د راکمولو لپاره د یوې نوې منصوبې اعلان کړی دی. د دې منصوبې تر مخه به د بیا بیا استعماری دن کی توانائی استعمال او د دې هر وخت موجودگی یقینی کولی شي. د پولینډ په صدر مقام وارسا کې صدر بایدن د هغو نتیجو مختصر خلاصه پیش کا چې صدر پوتین په اوکراین د حمله په وخت تمن لرله. دوی چې د دنیا جمهوری ملکونه د هغو مقصدونو او اتحاد سره یو ځل بیا راپورته شوي دي کوم چې دوی په میاشتو کې ترلاسه کړل. هر کله چې یو زمانه و چې مونږ د همدی مقصدونو د حصول لپاره کلونه کلونه هلې ځلې کړې دي. مونږ له اوس خپلو کې دا لوس په کار دی چې دا جنگ به تر ډېرې مودې پورې کوو. مونګلا نه یوازې نن ورځ خپلو کې یو موټی کې دل پکار دي بلکې مستقبل کې رااله تر کلونو کلونو پورې دا اتحاد او اتفاق قائم ساتل پکار دي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېګئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 202-3 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
دا وی پانې پته ده voa.com.
هېرې نه کړې.
د واشنگتن ډي سي نه دا وایس اف امریکا ډیو رادیو دی.
کرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خپرونه ده. نن د اتوار ورځ 2022 کال د اپریل د میاشتې 10 نیټه ده. د ډیوا خبری خپرونه کې درته زه سمینا احسان هرکلی وم. تازه او مهم خبرونه او په مهمو موضوعاتو تفصیلي ریپورتونه به په دې خبری خپرونه کې تاسو ته وړاندې کوو. خو لا ول خوښ شئ د خبرونو سرټکو ته. په پاکستان کې د وزیر اعظم عمران خان حکومت ختم شوه دی او ټاکل شوی دا سبا لبا د پاکستان د پاره د نوي وزیر اعظم ټاکنه کیږي. د نوي وزیر اعظم د پاره د متحده اپوزیشن لخوا د شهباز شریف او د پاکستان تحریک انصاف لخوا د پخوانی خارجه وزیر شاه محمود قریشی نمونه تجویز شوی دی. برخوا په پاکستان کې د اقتصادي خارجه او بشري حقوقو د چارو سیړونکو وای د راتلونکي نوي حکومت د پاره به د ملک مات کوټ اقتصاد په خپل خپو ودرول د امریکا او یورپي اتحادیانو سره دواړه خيزه اړيکي خکول او د هيواد دننه د بيدرکاتنانو او د امنیت ستونزې هوارول لوی چیلنجونه وي. او په مشرقي یوکرين کې چارواکو په خلکو خکړې د ممکنه روسي حمله نه ځان بچ کولو د پاره دغه علاقې نه اوزي. بلخوا د یوکرین صدر خبرداري کړې د روس چارهیت به تر د یوکرین پورې محدوده پاتې نشي. سرټکی تاسو واوریدل مونږ سره اوسې وړاندې کوست خبرونو تفصیل. پاکستان کې د وزیر اعظم عمران خان حکومت د دریو کالو او وو میاشتونه لکه زیاتې ورځې وروسته ختم شوې ده او دا امکان دی چې سبا له دغه ملک لپاره د نوي وزیر اعظم ټاکنه وشي. د نوی وزیر اعظم د ټاکنې د پاره د اتوار په ورځ د متحده اپوزیشن لخوا د شهباز شریف او د پاکستان تحریک انصاف لخوا د پخوانی خارجه وزیر شاه محمود قریشی کاغذونه د قومي اسمبلی سیکریټریټ کې جمع کړی شوې دي. د اسمبلی سیکریټریټ د شیډول تر مخه به سبا د ګول یا دوشنبه په ماسپخین 2 بجې د نوی وزیر اعظم د انتخاب د پاره په ایوان کې رای ورکول کیږي. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف یو مشر او پخوانی اطلاعات وزیر فواد چودھری اعلان کړی کچری سباله د پاکستان مسلم لیگ نواز صدر شهباز شریف د وزیر اعظم د نامزدګۍ په لړ کې د هغوی تحفظاتو ته جواب و نه ویل شو نو پارټي به د قومي اسمبلی نه استعفا ورکړي. په اسلام آباد کې د میډیا سره خبرو کې هغه ویل د عمران خان او د پارټي د مشرانو په بنګاله کې غونډه کې د ټولو حالاتو جایزه اخیستل شوی. هغه ویل دا لویه بے انصافی ده چې په کوم ورځ د شهباز شریف پر ضد د منی لانډرینګ په مقدمه کې فیصله راتلی شي نو هم په هغه ورځ هغه به د وزیر اعظم د پاره مقابلې ته ولاړی. یاد دی وی د وفاقي تحقیقاتي ادارې اف آی اے خصوصي څنګه سباله د شهباز شریف او د هغه غازوی حمزه شهباز پر ضد د 14 بلین روپو د منی لانډرینګ په مقدمه کې په هغه فردي جرم هم لګولې شي. سیرون کی وای کسه هم د پاکستان تحریک انصاف حکومت ختم شوه دی خو فکر کوي ملک ته د پیخو اقتصادي مسلو امنیتی او د بشري حقوقو ستونزې هوارول به د نوي راتلونکو حکومت د پاره ستري ننګونه یا چیلنجونه. په هانوای په دې ورستو کې د پاکستان د هندستان امریکا او یورپي اتحادیانو سره په تعلقاتو کې راغلي تناو کمول او دغه اړیکې بیا پر ځای کول به د نوي حکومت د پاره یو چیلنجي. هم دغه شان سیړونکو دا هم وای چې په پاکستان کې دننه د امنیت وزاخه کول د بشري حقوقو د سرغړونو په ګډون د بلوچستان صوبې کې د بيدرکا تنانو مسله ختمول هغه غټ چیلنجونه دي چې راتلونکو حکومت به ورسره مخامخ کیږي. د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک تنظیم اچ آر سي پي په خوانی مشره او موجوده غړي زهرا یوسف ډیوتوي پدې کې لوی چیلنج باندې بيدرکا تنانو مسله هوارول وی ځکه چې بلوچستان نېشنل پارټي منګلډلې د تحریک انصاف د حکومت سره هم پدې وجبان دي لاري جدا کړی وی چې عمران خان د بيدرکا بلوچانو د ستونزې په هواره کې پاتې راغلی وو. امریکا یو ځل بیا دا تورونه رد کړی دی چې ګینه د عمران خان د حکومت رنګولو پر شا واشنگټن منسوبه جوړه کړی و. د جمعې په ورځ واشنگټن کې میډیا ته خبرو په موقع د امریکا د خارجه وزارت نائب ویاندی جلینا پاتر د عمران خان په وروستۍ وینا کې یو ځل بیا د امریکایي سازش د ذکر کولو په حق له د سوال په جواب کې وویل هغه دا واضح کول غواړي چې په دې تورونو کې هیڅ رښتیا نشته. هغه زیاته کړه یقینا په حالاتو نظر ساتلې او د پاکستان د آئینی عمل او قانون د بالادستۍ احترام کوي خو دا واضح کول غواړي چې په دې تورونو کې هیڅ حقیقت نشته. په مشرقي یوکرين کې چارواکو په خلکو غږ کړی د ممکنه روسي حملې نه ځان بچ کولو لپاره دغه علاقې نه اوزي. بلخوا د یوکرين صدر خبرداري کړې د روس چارهیت به تر د یوکرين پورې محدوده پاتې نشي. د یوکرين د لوهانسک سیمې گورنر یو سرکاري ټلویزیون ته ویلي خلک دې د حملو نه ځان بچ کړي ځکه چې روس په دې علاقې د حملې لپاره ځان تیاری. فوزی سیړنکاران وای د روس صدر ولادیمیر پوتین د کیف ګرچاپیرا او شمالي او مغربي علاقو کې د سخت مزاحمت او هلتنا د وټلو پس خپل مخ وس مشرقي یوکرين تکړې دي. د یوکرين صدر ولادیمیر زيلنسکي هم د خالی پورس خبرداري کړې د روس يرغل به یوازې تر د یوکرين د ازادي او ژوند ختمولو تر هدا پورې محدود پاتې نشي بلکې ټول یورپ د روس په منسوبه کې شامل دي. اخوا د برتانیې وزیر اعظم بوریس جانسن هم پرون د یوکرين صدر سره په کیف کې لیدلې دي. او د نېټو سیکرټري جنرال ینز استولټنبرګ هم د برتانیې د ټلګراف اخبار ته ویلي نېټو په خپل سرحداتو د مستقل فوزي موجودګي منسوبه جوړي او دا وخت نېټو د یو بنیادی بدلون په لړ کار کې مصروفه ده. او هم دا تر دې دمه مهم خبرونه
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.